السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبري برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې دوبۍ کې په یوې 15 ورځنۍ غونډه کې راټول شوې چې په سوله کې د ښځو د ونډې په ارزښت خبري وکړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی نن درې نوماند وزیران ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي ممکن طالبانو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وژلی وي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د نوې کابینې درې نوماند وزیران نن ولسی جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د جرګې منشي اسدالله شهباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا یوه درې تنه وزیر صاحبان راځي. یوې د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی او دوه نورې د بهرنیو چارو او مالي وزارتونو سرپرستان دي. دوی خپلې برنامې شریکوي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د نوې کابینې 24 نومان وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو اخیستو په هدف معرفي کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه له دې ډلې د 10 کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي. د همدې اونۍ تر پایه به ټول 10 وزیران خپلې برنامې ولسی جرګې ته تشریح کړي. د جرګې نننۍ غونډه کې دا پریکړه هم کیږي چې دغه نوماندانو ته څه وخت د رای ورکولو بهیر پیل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا څنګه مشر وایي پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاس لرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا غاسمن دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case he had been receiving threats.
د دوی په مورید کې د له څو نه راهسي تر تهدید لاندې وو او د خپل کار په تړاو تهدید شوی وو. دا یو دلیل دی چې خای طالبانو دا کار کړی وي او ویرشته چې دا جرم احتمالا هم دوی کړي. بلکې خبره ده چې دا ټول مخناتسي بمونه چې دای په کې وژل شو طالبان پر افرادو د حمله لپاره کاروي.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال وو او 13 پنځشنبه د اوماین په 14 کې وژل شو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز وایي
مستقیم دل تراغلو خای دی پاریس نور برخ خوکلی وی خو ما هغه ندی لیدلی. خود اغا زای او وضعیت وحشتناک او دیر خراب دی. نو پوهیگم چه کم تکی ورد استعمال کرم خود دل تا جوان دیر ستونزمن دی. لطا باند دو میاشت راهیسه دل تا جوان کرم. دا واقعا یو ناورین دی.
دا پناه غوښتونکي وایي چې کورنۍ او ماشومان له زیاتو ستونزو سره مخ دي او مرستندوی ټولنې او حکومتونه باید ژر تر ژره د دوی غم وخوري. تر دې مخکې هم په یونان، بلغاریا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو د سخت ژوند راپورونه ورکړل شوي دي. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د ماین 14 15 ماشومان ټپیان کړل. د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 تیر ماښام په جرلوق کلی کې وشوه. یورش وایي ماین طالبانو خښ کړی و خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. 14 کې د ټپي شوو ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه دي شریک شوي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرام شاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو زره کسانو په غونډه کې خبرې وکړې.
په دې لنډ وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اوس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا دوی دا نومبر کوي چې ترهاګری ده. آغا دا دغه دا دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو وعده زموږ هم دا ورسره بیا دا کارونه نشه کولای. وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عاملونو نیول هغه مهمې غوښتنې دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هره ممکنه لاره دې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 28مې تازه محدودیتونه هم اعلان شي. او د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستورمزلي واستول. د دغو ستورمزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي مرکز نه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شوه. تمه ده دغه بیړۍ له الوتنې 8 ساعته وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره واټن لري ورسیږي. دغه ستورمزلي به په فضا کې له هغو دو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت له قزاقستان نړیوال هوایي تمځای ته تللی وو. د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې شخصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1269 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به ووري چې د سولې لپاره د افغان ښځو یو لوی غونډه په دوبی کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځني کانفرنس ته غوښتل شوي. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل.
د افغان مخکخو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړۍ او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
به خود فشار وارد میکنه
سر خزه چی هر سوم رزیاتی وی پا خپلا پا طالبانو باندی فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپنزلسم ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکه لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار کی جوره شویده. د ټول شموله سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې خزی د سولې په پروسه کې همغږی شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ خزی او نور میلمانه وربلل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو د غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
د بین 21 نفر 4 زن 13 چون بسیار کم است.
د 22 کسانو ترمنځ سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه په معلوماتي خلاکی واقع دی. موږ تر هغه پورې چې خپل غږ پورته نکرو معلومات نشو ترلاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولې د غونډې ګډونوال وایي خزو د سولې دراتلو لپاره ډیره هڅه کړې او اوس غواړي د دې غونډې لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلانی هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې 2 میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلې ګیلانی د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مختتلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي.
باید چې جنګونه
به یو لوی اندازه باید کم شي چې اقلا باید د ملکي خلک باید کار سلامه ومومي. افغان خزی د طالبانو له احتمالي راتګ او وخت د هغوی له رسیدو په اندیښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوال ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکي او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاریس په وڅنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوي وړې خیمې دي چې د مرستندوی ټولنو لخوا ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی د هوا سړېدو د غستونزمن ژوند لا سخت کړي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوي دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره افغانان د شاوخوا 2000 ته رسېږي. اوس چې ژمی را روان دی د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضی رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي:
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی. نه پوهېږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډېر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وایي د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي واوسیږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویه ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لېږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم دا چې د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو څخه تبصره او مقالې خبرې کړې ناجی ساپي ته واکچي.
مسیر ورځپاڼې د پاکستان د پوځ هغو ادعاو ته اشاره کړې چې ویلي هند هغه ډلې پالي چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. ورځپاڼې دغو ادعاو په تړاو ویلي چې د افغانستان په روانه جګړه کې هند او پاکستان مخامخ کېل دي، او په وینا یې که پاکستان د طالبانو ملاتړ کوو، هند بیا د حکومت او ځینو ډلو ټپلو ملاتړ کړی چې دواړه د افغانستان د بربادۍ برخه دي. د لیکوال په وینا اوس هم پاکستان له امریکا سره د افغانستان پر سر معامله کړي او د سولې په پروسه کې پوره ښکېل دی، خو هند بیا په ټول توان د سولې مخالفت کوي. ورځپاڼې لیکلي واقعیت دا دی چې نه پاکستان د افغانستان خیر غوښتی او نه هم هند، او په وینا یې پاکستان د خپل ګټو لپاره جګړه ګرمه ساتلې او هند هم هڅه کوله چې په دې جګړه کې پاکستان همداسې ښکېل وي، څو کمزوری شي او پاکستان ته د ناامنۍ د لیږد زمینه برابره شي. هیواد ورځپاڼه هم د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار څرګندونو ته په غبرګون ویلي چې پاکستانی چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې افغان ځواکونو د طالب په نامه بریدونو کې د پاکستان ملیشي هم په نښه کړي دي. ورځپاڼې ادعا کړي افغانان داسې شواهد په لاس کې لري چې پاکستان د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکېل دی او د افغانستان د سولې په مخامخ خنډونه جوړوي، چې په خبره یې دغه حالت د ستري اندېښنې وړ دی او افغانان هڅه کوي چې په نړیواله کچه د پاکستان دغه یرغل او مخامخ جګړې په اړه شکایت وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د پاکستان د ادعا رد کړې چې ګوندې افغان خاوره دې د دې پر خلاف کارول شوې، بلکې ټینګار کړی چې افغان خاوره د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او نه به چاته د دې اجازه ورکړل شي چې دا خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. او صبح کابل ورځپاڼې د امرالله صالح وروستیو څرګندونو او فعالیتونو ته په اشارې لیکلي، که څه هم د کابل په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی، خو لا هم د خلکو سترګې د امرالله صالح د سهار شپږ نیمو بجو جلسو